द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
سلامونه اونې کې هلې قدر منوریدونکو او لیدونکو د دیوارا جو تلویزیون خبری خبرونه فایل خلاص تاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه شعیب زاده تاسو ته هر کله وایو
نن د پنځشنبه ورځ کال 2018 د فبروري د میاشتې دویمه نیټه ده وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نهنیمی او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي په خبرونه کې ځینې راپورونه او موضوعات لرو تاسو ته وړاندې کوو خو لومړی هم وخت شوې د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د انګریز د وخت د یوې پیړۍ نه د زیاتې مودې راسې د تور قانون ختمولو او د سیمې په پښتونخوا صوبه کې د ورګډولو لپاره قبایلي سیمو سیاسي اتحاد اسلام آباد کې په شپږم فروری غونډه رابللې ده
پاکستان وایي په ترهګرۍ تورن د سختدري زډلې مشر حافظ سعید او د هغه په ودیش نورو ملګرو باندې په سفرونو بندیز لګول شوی دی د خارجه چارو وزارت ویلي دی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د نړیوالو ذمواریو سرته رسولو لپاره یې دغه ګام اخیستی دی
او په اونیس پروگرام پختون کنکشن کې بنن تاسو د سیمې او نړۍ په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اورئ ګرانوردونکو د وایس اف امریکا د ریډیو او ټي وی د پاکستان قبایلي سیمو د سیاسي اتحاد لخوا د فروری په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې کنونشن رابلل شوی دی چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو عملي کولو په غرض په حکومت دباو واچوي او کوم خلک چې د قبایلي علاقو په پښتونخوا کې د شاملولو پر ضد خنډان جوړوي تاغي مخه ونیسي قدر منوردونکو تاسو ته دریا ده چې د پاکستان حکومت قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړ کړې و د دغه کمیټې سفارشات هم تیار شوي دي او تمه کې ده چې دغه ډیر زر د پارلیمان نه منظور شي خو په نږدې ورځو کې بیا په پاکستان کې دوه سیاسي ګوندونه داسې دي چې هغه دغه اصلاحاتو مخالفت کوي یو پکې پښتونخوا ملي عوامي پارټي او دویمه جمعیت العلماء اسلام ډله ده د پښتونخوا ملي عوامي پارټي لخوا تېر اونۍ په اسلام آباد کې یو جرګه هم رابلل شوې وه خو په دغه جرګه کې د ټولو قبایلي سیمو نمائندګي نه وه د فاټا سیاسي اتحاد لخوا د فروری په شپږمه نیټه رابلل شوې کنونشن په اړه تفصیلي رپورټ د ټیبر ریډیو خبریال حمیدالله نه اورو
د شپږمې فروری په قبایلي کنونشن کې د فاټا تمام سیاسي پارټو د زنانو او مدني ټولنې تنظیمونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده د خیبر ایجنسۍ نه د پارلیمان غړی الحاج شاجي ګل ډیور ریډیو ته وویل
د دغه غونډې یو مقصد دا دی چې دا ریفارم ډیر زر تر زره د کیبینې نه منظور شي او د کیبینې سره سره د پریزیډنټ نه آرټیکل 247 هم ختم شي او د دغه ریفارم چې کومې فائدې دي هغه قبایلي عوامو ته میلاو شي او زمونږ دا د کی پی کی صوبه په پاکستان کې دویمه غټه صوبه شي او د مونږ د دغه صوبې بارډر د کوم ملک سره نه جنګېدلې چې د دغه سرحد نه د افغانستان نه د سنټرال ایشیا سره چې پورا دنیا سره یورپا پورې و جنګي
خو د آل پټا سیاسي اتحاد مشر نثار مامند وایي دغه کنونشن د کومې بل سیاسي پارټۍ ورستنې جرګې ته ځواب نه بلکې وفاقي حکومت باندې د اصلاحات او عملي کولو او اعلانولو لپاره فشار اچول دي
دا اوسنۍ جرګه د هغې په ضد یا تسلسل کې بالکل نه ده دا په حکومت باندې د فشار د اچولو لپاره چې دا ولې د زړښت کار دی دا ریفارمز چې دا عوامي فیصله راغلې ده د پارلیمان د باسونو فیصله راغلې ده نو د هغې په فشار په هغه کې چې هغوی ته مونږ یو لاین دو ټارګیټ بور کوو کدې پورې زمونږ دا مسله ریفارمز ونه شي نو مونږ به بیا کوم هدف لرو کوم پروګرام به لرو په دغه ورځ مونږ ټارګیټ ورکوو چې مونږ به بیا یو مزاحمت کوو لکه مونږ به احتجاجي درنې ورکوو
د وزیر اعظم د اصلاحاتي کمیټې راپور دا وخت د کابینې منظوري ته پروت دی خو د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د اختلاف سره وفاقي کابینې لا دغه اصلاحاتي سفارشات نه دي منظور کړي د فاټا تمام سیاسي ګوندونه مدني ټولنې د طلباو تنظیمونه او ولس د یادو دوو ګوندونو لخوا د اصلاحاتو مخالفه دریسته د سخت غبرګون اظهار کوي او دا د اصلاحاتو او د پښتونخوا او قبایلو د ځمکې او ولس د یوځای کولو د موقع ځای کولو یو هڅه بولي د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون پېښور
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی. قدر من اردوونکو تاسو په دغه ریپورت کې واورید چې پښتونخوا ملي امامي پارټي او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډله د دغه اصلاحاتي کمیټې د سفارشاتو مخالفت کوي. په تیرو ورځو کې د پښتونخوا ملي امامي پارټي لخوا را بلل شوې جرګه کې د دغه ګوند مشر محمود خان چغزی ویلو چې په دغه کمیټې کې د قبایلي سیمو په نمائندګۍ څوک نشته دی. سره دې دوی ویلو چې د فاټا د راتلونکي فیصله دی د فاټا د اولس په خوښه وشي. د ریفرنڈم مطالبه یا غوښتنه هم کوي چې د غلطه دی ریفرنڈم وشي او د قبایلي سیمو خلک چې څنګه غواړي همغه شان دي د راتلونکي فیصله وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د مشر محمود خان چغزی سره هم په دغه موضوع زموږ همکار رحمان بنوري مرکه کړي. راځي په شریکه اورو.
نن تاسو وو ما تاسو نه ویل نن سار نو شریف سه ما ویل دی بلکې مطلب ورلم واضح کلاره کړی زه ورلم هغه ته ما دا خبره کړې ما دا خبره دومره اسانه نه ده لکه څه تاج عزیز او قادر بلوچ د بیانې خلک وسخلی دي پاسه کې پنځه کاله پیسې خرڅیږي پیسې به څوک خرڅي یو بیروکرات یو قادر بلوچ یو فلانه نه دا څه نه خرڅیږي دا پیسې به د فاټا د منتخب پارلیمنت د غړو کده قومي اسمبلی دي کده سنټ دي دا غو تر نظارت لاندې به خرڅیږي دا غو په مشوره به خرڅیږي دا غو په سپارښت به خرڅیږي خلکو کوکې او تدرولي دي عربونو ډالر نه خلک خلل دي اوس نو خلل غواړي نو شریف دا خبر خو ما پوڅه وینم سم ساتل نو مختار مجبور کای دوول زیرا غواړ تاسو خبر بالکل ټیک ده موږ اصلاحات غواړو چا د پاره غواړو فاټا د پاره غواړو د فاټا امکاني څلور پوزیشن کېدلای شي یو دا دی چې دا غو درې څلور افریقان چې دوی ته لاګو دی یا اپلیکیبل دی دا غو څلور په دغه څلور کې د دغه اصلاحات د شوشي چې د یو شته می صدې د تقاضو مطابق بالغ رائے دهی او ون مین ون ووټ ان هیومن رائټس او فلانا او فلانا دا برابر شي هغه ته د غور کول شي طارق مستجوز بدایي پر دې کو وی ایجنسی دی شپاج اف ار دی دا وی ایجنسی کمر الیکټیو کونسل ورکو یا دا وی ایجنسی سره ګډ کو پر دې کدا غي نو یو شکل یې نو خپل آزاد حیثیت خو پاره کې بدا کول غواړي چې پولیټیکل ایجنټ طاقت به ختمول غواړي دا طاقت به د ایجنسی و منتخب کونسل تور کول غواړي یو اي پوزیشن دا دی به هم دی د فاټا گورنر نشته پېښور گورنر دا کوم ارخ چې شفاو خان او فضل رحمان او دغه ته برابر دي تاته هغه ډېر کمزوري دی خو کوم فاټا ته برابر دي هغه ډېر خطرناک دی اف سي ار دی خدای نعوذ بالله بس خدای اعلان دی خطرناک طاقت لري کورونه نړولای شي په زرګونو خلک جیل ته اچولای شي څوک ته پوښ نه کوي نو بیا دا غیر سر کول دا غواړي چې موږ فاټا ته منتخب گورنر ورکو منتخب گورنر د فاټا به د عین مطابق ته منتخب صدر پاکستان سره خبر کی یو پوزیشن یې دا دی بل پوزیشن یې دا دی لکه ګلګت بلتستان کشمیر البته وزیر اعظم جوړیدای شي فلانا جوړیدای شي دوی سره مشوره پکار دریم پوزیشن یې دا دی چې دوی په خوښه یا په ناخوښي په دغه ګډول دی په صوبه څلورم پوزیشن دا کېدلای شي چې دوی ته خپل صوبه ورکړي اوس دا پښتنه به بنیرای صاحب چې اصلاحات فاټا کې کیږي او فیصله یا سکر والا کوي یا کوټ والا کوي یا لاهور والا کوي دا خطرناک
دی. ستاسو سیاسي مخالفین وايي محمود خان چغزای صاحب چې د باچا خان د نوسو سیاسي برې او په پښتونخوا کې راشي او د تربولبلې په بنیاد باندې تاسو په فاټا کې د پښتونخوا سره یو ځای کېدل کیږي د ځکه نه په خوي چې التبا د پښتونخوا پښتانه چې دی هغه په طاقت ورشي
نن تاسو خوده وړي وړي خبرې د زړه مړه ما ما دوم درنه خبرې د فشار نکړې دي چې ولکه پښتانه نه مګنتل کی ما دوم له درانه پورونه د فشار نکړې دي اشاره نه ورته کوم چې ولکه پښتانه نیمه ګنټه برداشت کی دغه د پاره چې کومي تاریخ تاوان نه ورسیږي نن د خبره پر دې کده د بنیرې سي کدی وو ول اکثریت زه به توبه مو باسمه تاسو به ما په غوړم د پاکستان نه هم غوړم د فاټا د خلکو هم غوړم
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره وګورئ
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا هم دي
ټوئیټر @voadiva فیسبوک voadiva
ګرانو خدمنو اوریدونکو او لیدونکو دا مهال زو یو بل مهم راپور ولورې ته چې د فافین ادارې کوم چې د انتخاباتو د سارنې لپاره یو اداره ده په پاکستان کې کار کوي یو راپور جاری کړی دی ویلې دی چې د پاکستان بلوچستان صوبې په کچه په لکهونو داسې میرمنې دي چې هغوی شناختي کارډونه نه لري او ځکه هم نه توانېږي چې په ټاکنو کې هغوی برخه واخلي ووټونه ورکړي یا رایې ورکړي خپل د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو دغه غوښتنې کړې دي هم د ولسنه او هم د شاند نادره دفتر څخه چې دغه شناختي کارډونه دي زر تر زره میرمنو ته ورکړل شي تر څو دوی هم وشي کړلې چې په ټاکنو کې برخه واخلي او کوم چې ولسی بدلون راځي او د ټاکنو لپاره څوک ټاکول کیږي هغوی ته هم پکې د رای ورکولو حق وي. په دې حق له نور تفصيلات څه دي د نعمت الله سرحدي په دغه ویډیوي راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د یو غیر سرکاري تنظیم په وینا په بلوچستان ایالت کې د شوزو د وټ اچونکې شرع د دې وجې کمه ده چې د دوی شنت کارتونه نه دي جوړ. د ایالت په پښتني منطقو په غرني سیمو کې د شوزو او نارینو د شنت کارت جوړولو په شرع کې ډېر زیات فرق دی. که څه هم شزي په معاشره کې 25% دي خو د وټونو اچولو شرع یوازې 15% ده. دا خبر د غیر سرکاري تنظیم لیجنډ سوسایټي او د پاپن لخوا پر روان ټول ټاکنو کې د سیاسي جماعتونو د کردار په حق له جوړ دستور کې وسوي. د لیجنډ سوسایټي نماینده سید احمد غرشید وویل چې یوازې په ځل کې لاودلا کې 1,095,000 د شناخت کارتونو څخه محروم دي چې پر روان ټول ټاکنو کې رای نسی ورکولای. د سیاسي جماعتونو سره په ګډه دوی د شوزو شناخت کارتونو جوړولو لپاره اقدامات اخلي.
نارمل سچویشن نو داسره پر نادرا سره په کوارډینیشن کې ودا یو ډیټا د الیکشن کمیشن راځته لري والا سدا نن رجسٹر فی میز دي په دغه حواله باندې موږ به په ډیسټریکټ لیول باندې یو سی ایس او الاینس جوړ کړي. پاک موږ د هر ایسوسییشن ز د کم پارټیز دل دوی سمجه یو کوارډینیشن ورک بیا ډیسټریکټ لیول باندې کم د 20 ارګنایزیشن موږ د سره واسل ایسوسییشن او د دوی پر لیول باندې مطلب دوی په کوارډینیشن باندې موږ د فیصله وکړل چې موږ یونین کونسل په ساته باندې چې د خپل میټینګز به کیږي په پولیټیکل پارټیانو باندې سره بیا لینکو.
په دغه دستور کې شریک د یو سیاسي ګوند نماینده نذیر اسکزی وویل چې حکومت پر روان ټول ټاکنو کې شفافیت غواړي نو د دغه پات شوزو شند کارتونو جوړولو عمل فورن پیل کړي چې شت د رای ورکولو څخه پات نه سي.
په ضلع کې عبد الله کې د خواتین دپاره بالکل نه هونې کې برابر یو واید د نارینه او نادرا سینټر دی په هغه کې صرف دوه ورځې د شوزو دپاره دی او دا ډیر ظلم دی. دلته تا در معلوم چې په پاکستان کې 25% چې دی آبادی د شوزو ده نو دغه باوجود دوه ورځې په پوره چمن کې لس لک آبادی والا شار کې نادرا کې ورکول او هغه د پداسې بلډینګ کې چې هغه خسته حالت کې دی هغه دوه کمرې باندې مشتمل دي سټاپ صرف درې یا څلور کسان دي. موږ وایي موږ د وزارت داخله سره مطالبه کوو دا خاص کوو چې په هنګامي بنیادو باندې شرط د خواتین د پاره 15% سنټر ورک چې صرف او صرف د خواتین په شناخت کارډو کار شروع کړي.
خود مدني ټولنې یو غړی جلیل اسکزی وویل په دې حق له په خلکو کې شعور پیدا کولو د پاره به دوی په سیمه کې یو کمپاین شروع کړي چې د شوزو شناخت کارتونه جوړ کړل شي.
په خواچ به خلکو د نارینه خلکو مطلب ووټو د پاره خپل شناختی کارت کوشش کوي جوړوي او د شوزو په حقوق کې هیڅ خیال نه ساتي. نو نن دا پریکړه د مشترکې غونډې وکړه د لیجن سوسایټي په توسط سره چې موږ به د شوزو شناختی کارتونه جوړو او شوزو ته خپل د شناختی کارتو د ووټو اکمر کو.
خود دغه دستوري په اختتام باندې یو مسوده د منځوري د پاره پیښ کړل سول چې پکې د حکومت څخه د شوزو شناختی کارتونو جوړول غوښتنه وسوه. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټي وی، چمن.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی وی ریډیو د موږ سره اوسې قدر مردونکو یو شمیر نور پزله پورې رپورټونه هم لرو خو اوس وخت شوې ده د اونیس پروګرام پښتون کنکشن چې په کې تاسو د سیمې نړۍ مهمو موضوعاتو ته تفصیلي کتنه اوري. نن په دغه پروګرام کې قدر مردونکو په امریکا کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا چې د زنو هیوادونو په خلکو امریکا ته پر اتک باندې د دریو میاشتو سفری بندیز لګیدلې د دې سره سره د دغه بندیز پر ضد چې په امریکا کې کم احتجاجونه روان دي په دې اړه تفصیل لري راځي چې په شریکه واورو.
کنیکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم. د دې هفته د پښتون کنیکشن پروگرام موضوع په امریکا کې د صدر ډونلډ ټرمپ لخوا په وو مسلمان اکثریتي هوادونو باندې سفری بندیزونو په اړه روان بحث تي مونږ به تاسو ته د سیمینا رپورټونه وړاندې کوو. دلته په واشنگټن کې په کانګرس کې په دې باندې سکیسما خبرې اترې روانې دي او د شام د کډوالو په اړه باندې به هم چې دا غوي مشکلات سدي رپورټونه وړاندې کوو. راځو خپل اولنی رپورټ اړخته. دلته په واشنگټن کې د صدر ډونلډ ټرمپ د هغه پالیسۍ د اعلان چې په وو اکثریتي مسلمان هیوادونو باندې سفری بندیزونه لګولې دي بحث دلته کې روان دي. په دې باندې څېړنکاران سوای د هغوی دلیلونه سدي د دې په خپل صدر ډونلډ ټرمپ سرهغه دفاع کوي. ارباب محمود علي د دغه بحث په اړه باندې یو رپورت تاسو ته وړاندې کوي.
صدر ټرمپ د تیر د جمعې په ورځ اگزیکټیو آرډر یا انتظامی حکم جاری کړی وو خو د هغه وروسته په دې باندې بیلابیل عکس العمل را مخته شوی دی. په دې حکله ستاسو څه نظر دی؟
زه به دا خبره وکړم چې د مهاجرت او انتظامی حکم په حکله په امریکا کې رائے دومره تقسیم نه ده. زیاتره امریکایان دا حکم په مکمله توګه ردوي ځکه چې دوی ګڼي چې دا د مسلمانانو پر خلاف امتیازي او نامناسب ګام دی. یوازې د ټرمپ حکومت او د زاړه پاله او کلک ملګری ګڼي چې دا صحیح کار دی. دوی په خپل دفاع کې وای چې دې سره امریکا نوره محفوظه کیدی شي او څوک چې د دې مخالفت کوي هغه وای دې سره امریکا نشي محفوظه کیدی او یوازې دا نه بلکې دا غیر اخلاقی او غیر انساني بلکې د مسلمانانو پر خلاف امتیازي هم دی.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ وای چې دغه انتظامی حکم یې د امریکا محفوظ جوړولو لپاره جاری کړی وو. په دې باندې تاسو څه نظر دی چې آیا د دغه انتظامی حکم وروسته امریکا نوره محفوظه شوه ده؟
دا امریکا نوره غیر محفوظه کوي ځکه زه وایم چې دې انتظامی حکم تر هغه ډلې نورې خوشاله او مضبوطه کړې دي. دا به داعش، القاعده او داسې نورو ډلو ته موقع ورکړي. دوی به خلکو ته وای چې ګوره امریکا د مسلمانانو پر خلاف جنگ شروع کړي. دوی مسلمانان د امریکا نه بهر ساتل غواړي. امریکا دوی نه غواړي او دوی نه خوښوي او په دې وجه دوی به خلکو ته وای چې موږ سره ملګری شي. او زه به په دې نیم حیرانه چې داعش به د دې انتظامی حکم په ذریعه امریکا کې د حملو منصوبه شروع کړي. داعش داسې نه دی کړي. امریکا کې ډېرې کمې داسې حملې دي چې د داعش سره تړلې کېدې شي. یو څو کسان وو چې د داعش نه متاثر شوي وو لکه کالیفورنیا سان برناردینو پیخه کې چې کم کسان ملوث وو. زما د خبرې نچوړ دا دی که تاسو امریکا محفوظ کول غواړئ نو دا د خلکو د منع کولو سره نشي کېدی. داسې ملکونو کسان منع کول چې تر هغه رایې کې نه دي ککړ پاتې شوي نو د خلکو بندولو سره تر هغه ته د پروپیګنډې لپاره جواز ورکولو سره امریکا نشي محفوظه کېدی.
تاسو څنګه غواړئ چې د صدر ډونلډ ټرمپ لخوا جاری شوی انتظامی حکم به راتلونکو ورځو کې څنګه پاتې کیږي؟ دغه چې کم اختلافات رامنځته شوي دي د قانوني ماهرانو، د کانګرس د غړو او بیا داسې نور په اولس کې هم جدا نظرونه رامخته شوي دي، تاسو څنګه غواړئ چې دا به په راتلونکو ورځو کې هم داسې پاتې شي او کنه په دې کې به ځلې بدلون راشي؟
Well, I think it all depends on the courts. So I think that there's only زما په خیال کانګرس ډیر څه نشي کولای. ډیموکراتس د دې پر خلاف دي خو دوی ډیر په کم شمیره کې دي. دوی څه تبدیلی نشي راوسته. کانګرس کې د ریپبلیکنز اکثریت دي او دوی د دې پر خلاف نه دی راوتی. ډیر کم ریپبلیکنز دي چې د دې مخالفت یې کړي. نو زمونږ سترګې عدالتونو ته دي او ګورو چې عدالت څه کول شي. یو شمیر ادارو د دې پر خلاف کیسونه کړي. یو کامیاب شوی هم دي چې ایرپورټونو کې غیر خلک را آزاد کړي. راتلونکو ورځو کې به د دې انتظامی حکم ختمولو لپاره نور کیسونه هم رامنځته کیږي.
مایکل کوګلمن، اخره کې یو پوښتنه کوم ستاسونه چې څنګه چې د وایټ هاوس چیف آف سټاف پریبس دغه امکان هم خوده دی یو میډیا سره د خبرو په وخت باندې هغه وای دا امکان هم موجود دی چې راتلونکو ورځو کې په دې لیست کې نور نمونه شامل شي. څنګه چې د پاکستان او د سعودي عرب نوم هم په راتلونکو ورځو کې په داسې لیست کې وګورو.
The list will stay the same. دا فهرست
به په خپل ځای وي. زما په خیال ټرمپ لا په کار ده چې خپل سیاسي مرستیالانو ته واضحه وایي چې د په کمپاین کې کومې ژمنې کړې وې هغه عملي کړي. یعنی د وو ملکونو وګړو باندې امریکا ته پراتک پابندی ولګوله. زما په خیال دته نور څه زیات نه دی پکار. زما په خیال دته به د فهرست کې نور ملکونه شاملول ګران شي، ځکه چې د دې په خلاف عدالت کې درخواستونه جمع شوي. زما په خیال دې د زیاتو پښتنو او پلټنو په معاملې خوشاله دي. کوم ملکونه چې د پابندۍ په فهرست کې نشته لکه افغانستان او پاکستان، دې به دوی فهرست کې نه اچوي، ځکه چې د اختونو پښتنو عمل وړاندې نه هم دومره سخت او نور به هم سخت شي چې د دې ملکونو نه به هڅې هم څوک نشي راتللی.
د امریکا په کانګرس کې د صدر ډونالډ ټرمپ ته دغه اگزیکټیو آرډر یا صدارتي حکمنامې په اړه باندې په کم کې چې په وو اکثریتي مسلمان هیوادونو باندې سفری بندیزونه په ارزی توګه باندې پر ذکر شوی دی، په کانګرس کې په دې باندې څه قسمه بحث روان دی. زمونږ همکاري نایلا محمد د کانګرس غړي آندري کارسن سره په دې موضوع باندې خبرې ترې کړې دي او دغه پښتنې ترې نکړې دي چې دغه موضوع ته په امریکا کې دننه مسلمانان او بهر په نړۍ کې مسلمانان سرنګ ګوري. تاسو ته د دوی مرکه وړاندې کوو.
د یو مسلمان د کانګرس د یو غړي او بیا د ډیموکراتیک ډلې د یو مشر په حیث تاسو په و اسلامي ملکونو د ویزو د بندیزونو لګولو د صدر ترامپ د انتظامی حکم په باب څه قسمه احساسات لري؟
زما په خیال خو د صدر ترامپ دا اقدام د هغه د خارجي خلقو او اسلام نه د ویری او د کډوالو خلاف د هغه د جذباتو سرګندونه ده. دا حکم به ویره را پیدا کوي. زما خیال دی چې ټول امریکایان وطن دوست دي.
دا بندیزونه به په امریکانو مسلمانانو څه قسمه اثرات غورځوي؟
اغه خلق چې د خاندانونو په شکل کې راغلي دي اغه به متاثر کیږي. اغه مسلمانان چې وکیلان دي، ډاکټران دي، ټیکسی ډرایوران دي، پولیس افسران دي، کاروباریان دي، په دې حکم با زما خیال دی چې نور زیات یوازې شي په داسې یو ملک کې چې د هر قسمه کډوالو د پاره پرانسته پروت دی. دا حکم که سکار کوي نو هغه د صدر ترامپ د انتخابي مهم د والی د پوره کولو کار کوي. خو دې سره به ملک کلونه کلونه وروسته لاړ شي. زما په خیال خو دا اقدام د مسلمانانو او د غیر مسلمو د پاره یو شان دی.
ستاسو څه خیال دی چې په دې قسمه اقدام به د ملک دننه تراګري ممکنه وده عمومي او یا به د نور تراګر ګوندونو لاس خپې مضبوط کړي؟
زما خیال دی چې د دې به لرې پریوتونکي اثرات وي او د دولت اسلامیه او د القاعده غوندې ډلو ته به د جنګیالو په برتي کولو کې ممکنه تور فائده ورسي. زمونږ زیاتې فکرمندې دا دي چې مونږ ته اوس هم د ملک دننه د امن او سلامتیا مسلې پرتی دي چې تعلق زیاتره مسلمانانو سره دی. خصومره چې د ترهګرۍ د کارونو تعلق دی نو دا د هر قسمه خلکو د لاسه کیږي. ما د صدر اوباما د مشرۍ لاندې د تونلاري توپ د نوغي وستو د پاره د کیدونکو کوششونو مرسته کړې ده. اگر که په دې کې ډېر خامې هم وي خو زیاتره دا کوششونه کامیاب شوي دي. د صدر ترامپ په دور کې دا په ګوندای باندې د نظر ساتلو د پاره استعمالولې کېدی شي.
تاسو څه ګڼئ چې دا حکم به په بین الاقوامي سطح کوم قسمه پیغام خوروي؟
پیغام خدا زی چې مونږ په تاسو اعتبار نه کوو. مونږ د امن او سلامتیه په تعلقاتو کې تاسو اهم نه ګڼو او د هغو اختلافاتو په ختمولو کې تاسو څه کردار نه منو چې تیر سو کلونو راسي را پیدا شوی دی. د خاغلی ترامپ دا ناره چې امریکا به بیا لوی ملک جوړی په اصل کې ښکاری داسي چې خاغلی ترامپ امریکا بیا قابل نفرت ملک جوړی. او زه معافی غواړم چې امریکای نه بیا د نفرت جوګه ملک د جوړولو مطلب خو هم دا دی چې مسلمانان به هدف کولې شي، کم شمیر فرقې به هدف کولې شي او دا شان امریکا رستو بوتلل دي.
تاسو د ډیموکرات او بیا د ریپابلیکنز ترمنځ دا یو شریک مقصد وینئ چې د صدر ترامپ د انتظامی اقداماتو غندنه وکړي؟
او دا چې ډیر ریپابلیکن شته چې د هغوی په انتخابي حلقو کې ډیر مسلمانان آباد دي. ډیر داسې ریپابلیکن هم شته چې په خو ځینو کارونه کوي. دوی د غاښونو ډاکټران دي، وکیلان دي او چې مسلمانانو ته دا احساس ورکړی شي چې پرته د دې چې دوی څوک دي، دین د دوی نه یریږي، بلکې ډیموکراتیک او ریپابلیکن دواړو پاټو کې د خپلې سرګرمۍ جاری وساتي. نو ته به دې ملک کې دا تحریک وویني چې نور ډیر مسلمانان به سیټي کونسلران شي چې یو پکې دا وخت د کانګرس غړی هم دی.
په شام کې دا وخت جګړه روانه ده او په لکونو خلک د شام نه بے کور شوی دي. ډیر خلک چې په شام کې دننه دا وخت په جګړه کې ایثار دي، هغه هم د ډیر مشکلاتو سره مخ دي. سړنکاران او په ګرد نړۍ کې دا تاثر دي چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ لخوا په وو مسلمان هیوادونو باندې سفری بندیزونه چې کم لګول شوی دي، په هغه کې تر ټولو زیات اثر ممکن ده چې د شام په کډوالو باندې وغورځيږي. د شام د کډوالو عمومی چیلنجونه څه دي، د ژوند ستونزې څه دي، په دې باندې سمینا احسان رپورٹ باندې کوي.
په بیروت کې د ملګری ملتونو د مهاجرینو ایجنسی دفترونو ته هر ورځ په سلګونو خلک راځي، زیات پکې شامیان دي. دلته دوی دا معلومات اخلي چې کم یو بل ملک پی قبول کی. خود دوی ته دا ضرور معلوم شوی چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په شامیانو د پابندۍ صدارتي حکمنامې نه پس د امریکا دروازې په دوی بندي شوې دي. د دمشک نه راتختېدو پس جارج الخوري د 15 کالونو په لبنان کې پروت دی. هغه په دې امید ته چې کینیډا به قبول کړي، خدا یې رحم ورسره ده چې د امریکا په لار به نور ملکونه هم روان شي.
This might encourage some other country who open up for refugees to come to their country to change their policy towards
زما په خیال چې نور کوم ملکونو د کډوالو د لپاره لارې پرانستري، هغه به هم د امریکا نه اثر اخلي او کډوال به نه قبلوي. سپدې یاري کوم ماک د کینیډا لپاره کاغذونه جمع کړی دي، خو تاسو ته معلومه ده چې تیر شپه هلته سو شو. زه پریشان یم چې د ټرمپ په لار به ټول روان شي.
ځینې خلک وایي د ټرمپ دغه فیصله به ډیر خلک په تندروي او په غیر قانوني لارو روان کړي، لکه د وصل ویختو کالو شامی محمد منصور وایي.
نحن صرنا هيك بندفعوا لشغلات غیر مستحبه او يشتغل بشغلات.
دوی خلک مجبور کوي چې په ګډ وډ لارو روان شي. یو شامی چې امریکا ته ځي نو هغه د سختي څارنې څخه تیریږي. د یو ان ار سی ار او نور ادارو له طرفه د اویا تفتیشونو ورسته یو ترګر ستاسو ملک ته نسی داخله دی. یو تن چې امریکا ته راننوزی نو تاسو د هغه د وطن او سیاسي ارادو څخه خبري.
خو بیا ډیر شامیان په دې تمه هم دي چې د هغوی تعلیم او هنر به د یو خج ون زمانه جوړ شي. د شپږشتو کالو عبدالنصر العمری د شام همانه دی او فزیکس یا طبیعتو کې ډیګری اغستی. هغه هم کینیډا ته تلل غواړي او ټرمپ حکم ورته غیر منصفانه ښکاري.
دا یقینا غیر منصفانه فیصله ده. دا کډوال د حالاتو او جنگ نه تختی. که چیرې دغه جنگ نه وي نو ولې به دوی امریکا او یورپ ته تلل؟ دوی به په خپل وطن کې خوشاله.
بل خو ته د شام حکومتي ټلویزیون وای د حکومت سره د یوې معاهده د لاندې د براده کلینا یاغیان وتل شروع شوې دي. الخبریه ټلویزیون وای د اتوار په ورځ یو سل شپېته یاغیان د خپلو خاندانونو سره ادلیب ته روان شوي. د دوی وتو سره به د یاغیانو او حکومت په لوا فوزونو ترمنځ شپږو هفتو نه روانه جګړه ختمه شي. د کم په وجه چې د دمشق خواوشا علاقو کې 500 لکو خلکو ته د اوبو ترسیل بند شوی وو. سمینا احسن، وایس اف امریکا، واشنگتن.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ لخوا بندیزونه چې کوم هیوادونو باندې لګول شوې دي، په هغه کې پاکستان خو نه دی شامل. خو ولې د پاکستان په اړه باندې ویل شوې دي چې دغه تبه سارنه د ویزو په اړه زیاته وي. د پاکستان نه هم هر کال پر زرګونو خلک امریکا ته راځي. آیا د دې بندیزونو به په پاکستان باندې څه اثرات وي؟ په سیمه کې د ډیوا رادیو زمونږ همکارانو د پښتون کنکشن لپاره د ټریول ایجنټ او نورو ماهرانو سره خبرې تیرې کړې دي. تاسو ته رپورت وړاندې کوو.
امریکا په وو اکثریتی مسلمان هیوادونو سفری بندیزونه لګولي او پاکستان یې د سخت سارلاندې هیوادونو په پیرست کې شامل کړی دی. د پاکستان ټریول ایجنټان د دغه حکمنامو وروستو سخت اندېښمن دي او یو ټریول ایجنټ کامران خان وایي اوس به د ویزې لګېدو پروسه اوږده او ګرانه شي.
افیکټ به په دې لحاظ سره کیږي چې یو خو به ویزا پروسس چې کم دی هغه کې به چې کم ریکوایرمنټ سي کېدای شي هغه نور هم زیات شي. چکم داری ریکوایرمنټس د یو ایس ایمبیسیز ویزا امیګریشن ریکوایرمنټس دي یو خو باغ ډیر سی واشي هغه کی مطلب داری سکیورټی ریزن دی. لا مطلب داری چې یو کس ته هغه ټریولینګ کوي یو ایس ته او مطلب داری چې د هغه آی هیستری بګوري کریمینل هیستری نو هغه باقی دی یو غټ پروسیجر دی. هغه پروسیجر به فالو کیږي هغه ټایم مخلي صحیح شو او مطلب دا دی چې هغه په ویزا اپلیکیشن چې کوم اپلیکینټ ته هغه په ټایم کنزیومینګ باندې زیاتی دی.
د امریکا ویزا اپیس کلیز رپورت تر مخه کال 2014 کې خو شش پګ لکه پاکستانیانو ته ویزې جاری کړې شوې دي چې د تیرو سلورو کالو پرتله زیاته شمیره کې دي. خو خبریال شمیم شاهد غنی د غشمیر د نوې امریکایي پالیسو لوجې راکمې دي شي ځکه چې پاکستان نه تلونکي تنانو پاړه امریکا امنیتی اندېښنې لري.
نو پاکستان ته مشکل زیات پیښې دي شي دغه غټه وجه ده چې تاسو وګورئ په دې تیرو لس 15 کالو کې دلته کې القاعده مشته، دلته کې طالبان مشته، دلته کې د افغاني طالبان مشته، دلته عربان منتی شوی دی، دلته کې د داعش هم اثرات شته. نو موږ دا ګڼو چې پاکستان کې هم ډېر زیات مشکلات دي. اوس دا د پاکستانی چارواکو پورې اړه لري چې تر څو پورې دوی د خپلې ذمهوارو احساس کولی شي او تر څو پورې دوی دا د دنیا دا شکونه چې کوم دي په خپل ځان باندې یا په دې مسلمانانو باندې دا د دې د لرې کولو کوشش کوي.
سیړونکو یره سرګندوی چې امریکا ویزا پالیسۍ کې سختی او پاکستان باندې ممکنه بندیزونه ډېر بد اثرات پرېستې شي چې بطری کاروباریان، زده کوونکي او روزګار لپاره تلونکي تنان متاثر کیږي. د پښتون کنکشن لپاره ارشد مومند، وایس اف امریکا، پېښور.
دا د دې هفته پښتون کنکشن پروګرام راتلونکو هفته به د نوې موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځو. تر هغه مو په مخه ښه.
دا واشنگتن ڈی سی دی تاسو د ڈی وی رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه ته غواګي او ویني. قدرمنو اوریدونکو، په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو تاسو ته وړاندې کوو، خو تاسو کولی شئ چې زمونږ تازه راغلي ویډیوي راپورونه ټول د وی او ای ڈی وی د فیسبوک د لارې هم وګورئ چې تاسو سره مو شریک کړي دي، او زمونږ د فیسبوک پاڼه خوښه کړي او زمونږ سره کولی شئ چې د ڈی وی په فیسبوک پاڼه ملګری شئ. نو خپل پیغامونه هم مونږ ته پریښوست لې شي، خپل نظر هم زموږ سره شریکولې شي. راځو د یوې مرکې ولوري ته چې په دې خبرونه کې لرو غواړو تاسو ته وړاندې کو. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند دلته واشنگتن ڈی سی ته په سفر راغلی و. د وخان میناپال سره زموږ همکار مجاهد جواد یو مرکې کړی دا خپل د افغانستان او امریکا راتلونکي سیاسي اړیکې څه رقم دي او دا مهال سیاسي اړیکې په کوم ځای ولاړې دي، د افغانستان امنیتی اوضاع څنګه ده، دغه ټول معلومات یې سره په دغه مرکه کې شریک کړي دي. په ګډه به سره وګورو.
امریکا نوې ولسمشر وټاکه د ډونالد ترامپ ادارې سره د افغان حکومت اړیکې د محل په کومه کې چدي
بډی رسیت همانه نه تاسو پوهیږئ چې افغانستان او امریکا د دوه ملتونو او دوه حکومتونو په شان د یو ستراتیژیک تړون په چوکاټ کې خپل ملی ګټې تعقیبوي. د تروریزم سره مبارزه د افغانستان او د امریکا د حکومت مشترک ټکی دی. په دغه برخه کې هم د امریکا تیر حکومت او هم د امریکا نوی حکومت ژمنه او تعهد لري، او موږ په دې باندې باوري چې دا اړیکې به لا هم غښتلې کیږي او لا به هم پراخیږي.
تاسو تورن سره مبارزې ته اشاره وکوله، داعش دا مهال د افغانستان په ختیځ کې فعال ده، د خلکو کورونه سوځولې، له خلکو سرونه پرې کړې دي. پر سې حال کې چې د داعش معلوم مشران هم د پاکستان دي، مثلا حافظ سعید خان د اورکزو او همدغه راز شاهد الله شاهد چې د داعش ویاند او هغه د قبایلي سیمو. ډونالد ټرمپ هم د داعش په وړاندې غوټ سوقاتي دریز لري. آیا د امریکای د حکومت له چارواکو سره تاسو په دې سفر کې په دې اړه غږیدلی یاست؟
داعش موږ د افغانستان په ټولو نقاطو کې ځپلی ده، په خاص توګه به په ننګرهار کې. ولې پوهیږئ چې موږ کله د نړۍ په نیابت باندې د نړیوالو تراګرو سره د خبره کوو، مبارزې خبره کوو، همدا دلیل دی. مختلفې تروریستی ډلې غواړي په افغانستان کې ځای ونیسي او د دې لپاره هڅه کوي. ولې د افغانستان پر امنیتي قوا باندې باید باور وکړي، هغه د هر بل قوا خطر په وړاندې باندې شغله تراګرو څخه د افغانستان خلکو ته د افغانستان حکومت ته متوجه دي، دغه به دفع کوي.
ولی داعش تر دې مهاله لکه څنګه تاسو ته اشاره وکړه د افغانستان په ختیځ کې ډېر فعال وو. وروستي راپورونه وایي د زابل د امنیه قومندان جنرال میرویس نورزی هم تایید کړی ده چې حتی د زابل په غرونو کې هم اوس داعش مرکزونه لري. ولی داعش دومره په چټکۍ سره په افغانستان کې پراخیږي؟
څه په اول خو پردغه راپورونو باندې په دقیق ډول باندې د افغانستان ملي امنیت دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت څېړنه کوي. بیا هم هغه تیرې خبرې ته راګرسم شي د تروریزم له هر ډول سره موږ د افغانستان په هر نقطه کې د جګړې توان لرو، د دې لپاره آمادګي لرو.
داسې راپورونه هم راغلي دي په دې وروستیو کې چې د افغانستان په جنوب کې حتی ګاونډی ایران هم اوس زیات لاسوهنه کوي او حتی د سیمې یو شمېر والیانو هم دا تایید کړی ده چې له طالبانو سره ایرانی وسلې دي. ولی ایران له افغانستان حکومت سره مرسته نه کوي، د دې پر ځای چې ول ترهګر ډلې سره مرسته کوي.
په دې برخه کې د افغانستان حکومت له ټولو ګاونډیانو سره د پښو اړیکو او په مجموع کې د تروریزم د هر ډول سره د مبارزې ملګرتیا او همکاري غواړي.
امریکای نه ولسمشر ډانلډ ټرمپ له ښاغلی اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړې دي او هغه سره د مرستو ډاډ ورکړی. هغه ته همدغه راز په بګرام کې له میشت امریکایي ځواکونو سره هم غږېدلی، د هغوی د ملاتړ او افغانستان ته حتی د نورو سرتیرو د لیږلو په اړه هم خبرې شوې دي. په دې اړه وروستي معلومات څه دي؟ په دې سفر کې څه تازه هم ترلاسه کړ؟
د افغانستان حکومت د امریکا د نوي حکومت څخه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ملا زیاته همکاري غواړي او دغه همکاري د دغه همکاري شمنه د امریکا نوی منتخب ولسمشر هم ورکړی د افغانستان د امنیتي قواو روزنه او د هغوی سره تخنیکي همکاري پر دې باندې کار کوي. ولی دا شي عسکر ډیری دی او کمی دی د افغانستان او د امریکا د حکومت د وضعیت په ارزونه پورې تړلی.
یو بل پوښتنه دا چې افغان حکومت او حتی د اوباما ادارې په افغانستان کې د نامنۍ جرړه او ریښه له پاکستان سره تړي او یا له هغو ترهګرو سره تړي چې په پاکستان کې اوسیږي. آیا تاسو په خپل دغه سفر کې له امریکایي چارواکو سره هم په دې وغږېدلئ؟ دغه معلومات هم له دوی سره هم شریک کړل ځکه په امریکا کې یو نوی اداره ده د مهال
د تروریزم د هر ډول سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت او د امریکا د حکومت دریز یو دی. موږ غواړو چې د تروریزم له ټولو ډولونو سره مبارزه وسي او تروریزم ته د شو وبد په نامه باندې څوک قایل نشي.
ټرمپ د سوداګرۍ په برخه کې تجربه لري. سوداګر تل چې چاته څور کوي نو یو ستري غواړي هم. آیا له افغانستان سره د ټرمپ یا د امریکای د حکومت مرسته به مشروطه نه وي؟ دغه شرطونه بچي
د افغانستان د ولسمشر او د امریکا د نوي ولسمشر ترمنځ په ټلیفوني مکالمه کې پر دې باندې ټینګار شوی دی چې امریکا هلته د افغانستان پر مادنو باندې او د افغانستان پر زیربنا باندې سرمایه گذاري کوي. موږ نه غواړو چې د نړیوالې ټولنې د وژو بارس د افغانستان حکومت د خود کفایي لپاره هم دا اوس لاس په کار دی او په دغه برخه کې کار کوي. افغانستان ته پرمختګ او افغانستان ته پیشرفت په اقتصادي لحاظ باندې یوازې خپل منابع ورکولای شي. نو د افغانستان حکومت په دغه برخه کې کار کوي او موږ نه غواړو چې د نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه د امریکا د وژو بار اوسو.
ډیره زیاته مننه مینه په صاحب کور مودان چې په مرکې ته وخت راکړي.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی په ریډیو او ټي وی دی. ګران اردوونکو د امریکا صدر ډونالد ټرمپ او د استرالیا وزیر اعظم مالکم ټرنبل ترمنځ په ټلیفون د سختو خبرو د ریپورتونو وروسته د استرالیا وزیر اعظم مودي د امریکا صدر وسره ژمنه کړې ده چې په استرالیا کې د نخوتو په ناګزونو پاړه شوې لوزنامه باور سره مخ په وړاندې بوزي. نو وړي ویلي دي چې صدر ټرمپ سره وعده کړې ده چې په دغه ناګزونو پاړه شوې لوزنامه کې به بدلون خامخا راولي. تفصیلی رپورٹ د وایس اف امریکا په یو رپورٹ کې زموږ همکارا منزه شهید وړاندې کوي.
پرسنه یو بیلابیل راپورونه راغلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د استرالیا وزیر اعظم مالکم ټرنبل ترمنز د نظر اختلاف په سر لفظي شخړه رامنځته شوې ده، خو دغه هیوادونو د دې راپورونو تایید نه دی کړی. واشنگتن پوسټ په خپل لیکلي راپور کې وایي چې د بحث یو موضوع د امریکا مخکینی حکومت لخوا د هغو 12.5 پناه غوښتونکو ته په هیواد کې د ځای ورکولو پریکړه وه چې آسترالیا له خپلې خاورې نه بهر ورته په کیمپونو کې ځای ورکړی وو. دغه پناه غوښتونکي زیاتره د افغانستان، پاکستان او ایران څخه راغلي دي. راپور زیاتوي چې ښاغلي ټرمپ د سختې غوسې سره ټلیفوني اړیکه پرې کړې ده.
د دغه ټلیفوني اړیکې وروسته د استرالیا لومړی وزیر ویلی دی چې د نن ټلیفوني خبرې تر ټولو ناوړوي. راپور وایي ټرمپ د تیر حکومتي پریکړې مخالفت کوي او د استرالیا وزیر اعظم ټینګار کړی دی چې امریکا ته په کار دی په خپلو ژمنو او فیصلو ولاړ وي. د ښاغلي ټرمبل څخه د دوی ټلیفوني تماس په حق له پوښتنې شوې دي، نو هغه په ځواب کې ویلی دی:
I'm not going to comment on a conversation between myself and the President of the United States other than what we have said publicly. And you can surely understand the reasons for that.
زما غواړم چې زما او د امریکایي ولسمشر ترمنس د شویو خبرو نور څه تفصیل وړاندې کړم. غواړم چې ټلیفوني خبرې پټې وساتل شي او په دې هیله چې تاسو یې هم په دلیل پوه شئ.
د دغه راپورونو خپرېدو وروسته ښاغلی ټرمپ خپل پر ټویټر لیکلی دی چې آیا ستاسو په دې باور کیږي چې د اوباما انتظامیه د استرالیا څخه په زرګونه ناقانونه کډوالو ته په خپل هیواد کې د اوسېدو ځای ورکوي. استرالیا ته کډوال د کښتیو او اوبو له لارې ننوځي، خو زیاتره وخت استرالیا سمندري ځواکونه دغه کسان بیرته لیږي او یا یې بیا هم سویلي بحر الکاهل په لور کیمپونو ته استوي. که څه هم انتقاد کوونکو ویلی دي چې د دغو کیمپونو حالت ډیر خراب وي او د پناه غوښتونکو سره بد چلند هم کیږي. د استرالیا حکومت هم د کډوالو په تړاو ډیره سخته پالیسي لري.
واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډیوا رادیو ټلویزیون خبری خبرونه ته غواګی اس قدر منوریدونکو زو یو بهرنی راپور ولوري ته چې برایت برت په نامه یو خبری اداره چې دلته په امریکا کې د سپینې ماڼۍ څخه کار مخ په وړاندې بوتلو، دغه ادارې سټراتیجیست یا یو سلاکار چې سټیو بانن نومیږي، هغه پلان لري چې په جرمنی کې او همداشان په فرانسې کې د دوی کارونه مخ په وړاندې لاړ شي او هلته هم یاو دفتر پرانستی تر څو د اروپایي هیوادونو سره هم د دوی اړیکې برقرار اوسي. او د وایس اف ترامپ په نامه ویل کیږي چې دوی غواړي د یعنی چې د نوي ولسمشر ښاغلي ډونالد ترامپ غږ هم تر امریکا پورې تر اروپا پورې ورسوي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي؟ دغه راپور تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار واګ مجالوان.
برایت بارت چې خلاصه یا محافظه کار خبری اداره ده او د امریکا د وایت هاوس د سلاکار سټیو بینن لخوا چلیده، پلان لري چې لندن تر څنګ خپل خبری ادارې په اروپا کې نورو غزوي او جرمنی فرانس کې دفترونه خلاص کړي. اروپایي چارواکي وایي چې دا به د صدر ترامپ د پالیسیانو زیاته ترجمانی کوي. دوی خبرداری ورکوي که نوی انتظامیه لخوا برایت بارت د پروپاګاندا لپاره یو وسیله په توګه وکاریږي، نو دا به د اروپایي اتحاد کې د غړي هیوادونو حکومتونو سره اړیکې نور هم د تاوتریخوالي سره مخ کړي. د اروپایي چارواکو لخوا د برایت بارت په حق له خبرداري او اندېښنو هغه وخت راهسې زیاتوالی موندې کله نه چې بنن قومي سلامتیا د کونسل یوې مهمې څوکۍ باندې منتخب شو. یو داسې ذمهواري چې درې شپېته کلن بنن ته نه یوازې په کورنۍ پالیسیانو سلا ورکولو موقع ورکوي، بلکې جغرافیایي سیاسي چارو باندې هم. د وایت هاوس یا د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو ویان شان سپایسر دغه اندېښنې ردوي او وایي چې د دې انتخاب په حق له اندېښنې بې ځایه دي او دا چې ښاغلی بنن نه یوازې د امریکا د پوځ لپاره خدمات وړاندې کړي دي، بلکې په سیاسي چارو پراخه پوهه هم لري. د امریکا انتقاد کوونکو کې بشمول سینیټر جان مکین چې د امریکا د سینیټ لپاره د پوځي چارو د کمیټې مشر دی، د ښاغلي بنن منتخب کېدل د قومي سلامتیا د کونسل د تیرې سابقې نه یو لوی ټوپ وهل ګرځولی دی. تر اوسه پورې په عامه کې اروپایي چارواکي وایي چې دوی په انتظار اوباسي او حالات به ویني. په واشنگتن ډی سی کې ډچ سفیر هنی شور ویلی دی چې دوی به د وخت نه مخکې څه نه وایي تر څو چې ونه ویني چې د ترامپ انتظامیه څه ګامونه اخلي. بیا د برایت بارت په ویب پاڼې د دغې اندېښنو په ځواب کې په دې پورې خندا شوې ده او عامو مطبوعاتي سرچینو باندې په داسې رپورټونو ورکولو نیوکې هم کړي دي. د دغه پرمختګ په پسمنظر کې ډیرو روپایي چارواکو د خبری ادارې ویب پاڼې په حق لا خپل اندېښنو کې دا هم ویلي دي چې دا به په اروپا کې هم هغه الغو تلغو جوړ کړي چې امریکا کې دا وخت جوړه شوې ده. د اروپایي اتحاد یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي دي چې برایټ بارډ به داسې معلومات ورکوي چې د خپلې خوښې قصې او خبرونه ورکړي او د ښاغلي بنن د اروپا په حق لا اندېښمنه ایجنډا به پر مخه بوتل غواړي، څنګه چې کرملن د روس لپاره هم دغه مقصد لپاره کارونه کوي. بیا په اروپا کې سخت کال جرمني، فرانس او نیدرلینډز کې مهم انتخابات کیدونکي دي او دغه کې خلاصه ګوندونه چې برایټ بارټ او بنن د ائتلافیانو په نظر ورته ګوري، دوی د کاندیدای هم قوي امکانات څرګند شوي دي. د بلجیم پخوانی وزیر اعظم او اروپایي سیاستمدار ګای ورهوفستاد وایي چې اروپا دا وخت د دریو اړخونو نه د بهرني قواو لخوا هدف کیږي چې غواړي اروپا کې روانو پروژو ته نقصان ورسوي. دوی ویلي چې دغه قوتونو کې د روس ولادمیر پوتین او اسلامي تونلاري ګوندونه شامل دي، خو دریم اړخ نه اروپایي اتحاد لپاره یو لوی خطر ډونالډ ټرمپ هم دی او وایي چې په وایټ هاوس باندې د سټیو بینن د مشورو یو لوی اثر موجود دی. دوانو صدر ترامپ او بینن د اروپایي اتحاد نه د برتانیې وتل یا برگزیت د ګام ستاینه کړې او ویلي چې دا به په ګرد اروپا کې د عامه یو لوی تحریک علامت جوړیږي چې دوی یې هرکلی کوي. ښاغلی بینن د خلاصه نظریاتو د خورولو لپاره یو مشهورتیا لري او سیرونکي وایي د هغوی لخوا په امریکا کې د سپین پوستو د ملت پاله یا قم پرسته اندېښنو ته هوا ورکړی شوی. د امریکا استخباراتي چارواکو چې اروپایي چارواکو سره نږدې همکاري کړې ده وایي چې د اروپایي چارواکو اندېښنې په ځای دي او زیاتوي چې نړۍ کې دا وخت د ستونزو هوارولو لپاره اور ورته کول نه، بلکې د اور مړ کولو لپاره کار کول پکار دي.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی وی ریډیو ټی وی دی. قدرمن اردوونکو سم د پاکستان په اړه مهم چې کوم خبرونه دي په هغه باندې سړنن تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان حکومت د جماعت داوا تندره وړل مشر حافظ سعید په شمول 15 نور کسان په کور نظر بند کړی دي او سره سره د دغه ډلې په 30 نورو کسانو باندې په هر هیوادونو ته پتاګ هم سفری بندیز لګولې دي. د پاکستان خارجه چارو وزارت ویلي تره کړی د مخنیوي لپاره د نړیوالو زمواره یو سر تر سور لپاره د غام غسته. زبون همکار بیروز خان صاحب د وخت سټوډیوز کې ناشته هم په دې موضوع دغه ناصر نه خو بیروز صاحب په خیر علي. بیروز صاحب لومبه پښتنه پاکستان کې هم په دې باندې باس روان دي چې آیا پاکستان د حافظ سعید نظربندی یا دغه کسانو بهر ملکونو ته سفر باندې بندیز دا په هیواد کې دننه ترهګری مخنیوي لپاره پورته کړي کنه دا انټرنیشنل پریشر د هندستان، امریکا، د ملګرو ملتونو دا نړیوال فشار دی پاکستان باندې؟
پاکستان دننه خو زما خیال دغه څه مسله نشته، ځکه چې دا خو دغه شان تنظیمونه خو د پاکستان هغه اساسه ده چې دی ورته وایي کنه ستراتیژیک اسټس دي دغه په هند کې په خصوص توګه باندې دي دغه کاروي او د پاکستان د پوز د اختیار د لاندې دي د سویلین حکومتونو نه په اختیار کې دي نو دغه کار دي چې په دې سره څه کار ولري، ځکه چې د دینه مخکې په جماعت داو باندې چې په پابندي ولګي دا اغه نوم بدل ک بل نوم تراړه په بل نوم باندې پابندي بل نوم تراړه دغه شانتي او سره د دې چې په پاکستان کې د قانون جوړ شوی دی چې په 2013 کې چې کم ډله باندې پابندي ولګي بندیز ولګي هغه په بل نوم نشرات لري خو بهر دغه روانه اوس د نړیوال سیاست ته چې ګورو نو د جماعت داوا حیثیت اوس داسې جوړ شوی دی چې په هند کې کومه ترګری شوې ده یا کیږي نو د هغې په شابانې جماعت الدوا او جش محمد او دا تنظیمونه دي او د دې تنظیمونو په شابانې پاکستان استخباراتي ادارې دي یا پاکستان پوز دی دغه یو نړۍ دغه تورم لګی دا به حقیقت هم وي دا به نوې حقیقت خو د اوس چې کله د امریکا له خوا دا په سخته په ټینګه سر دا غوښتنه د پاکستان نه وشوه چې په جماعت دوا باندې په حقانی باندې په دغه شانتي په جش محمد او دغه شانتي د دغه سره دغه تنظیم د نوم سره چې کوم زړه خلک کې نوي په دې باندې پابندي ولګي بندیزونه ولګي خو پاکستان هغه ته جواب ونه کو. اوس چې په کله په ملګرو ملتونو کې چین بیا د دې بیا مرګیتیا ته وکړه واغه دغه بلاک کو هغه چې کوم ریزولوشن راته قرارداد چیرته ته نو وای چې چین هم پاکستان ته وویل چې زه به تر سو پورې او لکه جواز به سي زه به څنګه دغه بندوم امنی کوم. اوس چې کومه مهمه هغه را روانه ده غونډه هغه دا ده چې په پیرس کې په 19 د دې میاشتې د هغه هیوادونو د امریکا په مشارک دغه هیوادونو یو ډېر لوی غونډه ده په هغه هیوادونو باندې د بندیزونو امکان دی او په هغه باندې د سختې کول امکان دی چې څوک د ریاست په سطح باندې ترګري خوري او په هغه کې پاکستان په هغه کې ایران په هغه کې سعودي عربیه دا داسې ښکاري چې دا پکې ښکارا نمونه دي. نو ځکه هم کېدای شي پاکستان اوس دا یو کوشش کړی یا یو کوشش کوي یو تاثر دا ورکول غواړي چې په جماعتو دعوه باندې موږ پابندې مو لګو بندیزونه مو لګول د هغې مشر چې دی هغه په خپل کور باندې بند کړو په خپل کور کې نظر بند دی. دا چې کوم نمونه راغلي دي د فورن افیس نه خو په آفیشل ما کتل په میډیا کې څه نه و خو دغه چې کوم د اووه دېرشه دوه کم څلوېښت نمونه چې کوم دي دا بهر ته نه شي تللی. نو خبردار چې د دوی کوم هغه د بهر کې لکه دا
هم داسې کاروبارونه کوي تجارت کوي
ذات نه به سعودي ته بزي حج ته بزي عمره ته بزي او یا کدا هغه خو د دې نور لینکس هم کېدې شي ضروري خو نه چې پرسنلی د دوی لاړ شي هلته نه قسم مرستې وته راځي دغه مرستو لاره چانه ده نیولې د دوی چې په دغه ملک کې دننه پاکستان کې دننه دوی مرکزونه دي لولې مرکزونه تاسو ته پته ده
مونږ په دې داري کول او کړې دي چې په باندې مدرسې
نو هغه نه دي تړل شوی د دوی چې کوم کار دی بنیادی هغه نه دی ودرول شوی. نو داسې ماته خیال چې مصنوعي غوندې ګامونه دي او دا به پاکستان ته په راتلونکي کې ډېر لوی مشکل پیښوي.
پرو سبدي کوس پوښتنه ده چې دا مصنوعي ګامونه هم دي موږ ته هم د دې ګوندونو تاریخ معلوم دی لشکرې ته یې باندې جماعت الدعوه شوا دغه شانتي اوس دی اخیراتي تنظیم هم روان کړی دی چلیږي
نو
فلاح انسانیت که د دې مشر په کور کې نظر بند شي یا په عارضي توګه په دې بندیز هم ولیږي تاریخ دې داسې دی چې دې په بل باندې کار شروع کړي. نو آیا نړۍ امریکا یا چې کوم نور طاقتونه دي چې د پاکستان د غوښتنه وخت په وخت کوي چې دې تنظیمونو خلاف کاروي وکړي آیا دغې لپاره دغه پوره ده چې دغه کور نظر بند شو یا عارضي بندیز پ ولیږي نو نړۍ به په دې مطمئن شي پاکستان به داسې پریږدي بیا؟
زما خیال چې اوس د امریکای چې د نوې حکومت رالو نو یو خدای چې د افغانستان ته دیجمن دی د افغانستان دفاع کوي په افغانستان کې خپل ځواکونه ترامپ دا ویلي مخکې هم ویلي چې سیوا کوو د دې سره سره د هندوستان سره ډېره کلکه دوستي لري د هندوستان سره د افغانستان سره امنیتي تړون لري تړونونه لري په ایران باندې چې کوم زور دی په دغه سیمه کې چې کوم نوې حالت بدلیدونکی دی نو په ایران باندې سیخکاری چې د ایران سره په دغه سیمه کې لکه دا کوم چې حالات روان دي یو لوی ډغره به کیږي دغه ته او ایران سره به ځکه کچره امریکا په ایران باندې ورزی یا د خپل پلویانو لخوا په جنگ
ورشي
ایران سره نه مني دوی چې سغواړي ایران نه مني نو هغه به په دې باندې په دې خاطر چې ایران د ریاست په توګه باندې ترګری خوري د شام ذکر راغی کی د
یمن کې چې کوم څه
وانه اسرائیل ذکر کی په اسرائیل په خوځو توګه نو کچره په ایران باندې دوی د ترګر ریاست په بنیاد باندې ورزی نو دغه یارډستیک جوړ شو کنه یو پیمانه جوړ شو کنه دغه پیمانه ځکه چې پاکستان به هم د ریاست په توګه باندې ترګر ریاست وګرځول شي یا وګرنل شي نو ځکه به هم په دغه حد پورې به دا خبره پاتې نشي ښکاري ده چې هندوستان هم اوس ډېر په سخته باندې دا غوښتنه کوي دغه ته چې کوم دي کوم د ریاستونه چې اوس راغونډېږي دا د پیرس د غونډې خبره کوم نو په دې کې به هندوستان او د افغانستان د خبرې ډېر لوی زور وي دغه خبرې ته به ډېر ویټ او ډېر وزن ورکول
کېږي. صحیح ډېره مننه ویروس صاحب
مهرباني.
دا وا واشنگتن دی سی دی او تاسو د جی و راجو خبری خبرونه ته غوګیز قدرمنو اوریدونکو یو بل خواندوار او پزړه پوری راپور ولوري تزو تاسو هم پویږي چې سواد کې واوري شوې دي او سیلانیان هم ډیر زیات راځي سواد ته د سواد په ملام جابا سیمه کې د سکینګ نړیواله سیالۍ تر سره شوې دي په دغه سیالیو کې شاوخوا 22 داسې بهرنی لوبغاړي راغلي وو چې برخه اخیستي وو چې د هند سریلانکا موروکو افغانستان او همداشان د یوکراین هیوادونو څخه راغلی وو په دغه کې برخه اخیستي وو ویل کېږي چې 50 ځایي لوبغاړي هم وو چې په دې برخو کې په دې سیالیو کې برخه اخیستي ده دغه راپور چې ویډیوي راپور دی تاسو ته وړاندې کوو
د ستای سمندر نه په 9000 فټه چوتوالی د سواتیخه او دنګ سیما مالم جبکه انټرنیشنل اسکی چمپینشپ یا نړیوال پواره د خویدو لوبي شروع دي د نړیوال لوبو کې د پاکستان نه علاوه د افغانستان، بھارت، تاجکستان، مراکش، یوکرین، سریلانکا او سلواکیا خزه او نر لوبغاړي برخه اخلي د لوبه کې ټول 50 لوبغاړي برخه اخلي چې پکې 2 غیر ملکی او 14 خزه دي لوبه کی برخه غستون کې محمد کریم وای
پاکستان کو 2014 میں
دوی وای چې ما په 2014 کې په روس کې د سکی په لوبه کې د پاکستان نمائندگی کړې و او اوس په کوریا کې کیدونکو اولمپکس کې د پاکستان نمائندگی کوم په دې سکی چمپینشپ کې د گلگت بلتستان عرفا زینب او فاطمه هم د ښه کارکردګۍ مظاهره وکړه لوبغاړي فاطمه وای
ابھی تک میں نے سارے فسٹ ریسز میں حصہ لیا جو یہاں پہ ہوئے ہیں
فاطمہ وائی چے تر اسا اغی دسکی پٹول مقابلوں کے برخہ اغستے دا او مالم جبہ کی روانہ لوبہ کے تر اسا پورے دو میڈلز گٹلی دی دا وائی چے زہ ٹول خزو توائم چے اغی دی مالم جبہ تراشی دسکی لوبہ دیز دکڑی او دخپل حیواد نم دے روخانہ کڑی
سکین کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں
پدین نړیوال لوبه کې د سوات او ملم جبې ځای لوبغاړي هم برخه اخلي او د غیر ملکی لوبغاړو په شان خلوبه کوي د بهر هیوادونو نه راغلي لوبغاړي وای چې د ملم جبې سکی ټریک د نړۍ په خټریکونو کې شمیرل کیږي او هغوی په دې میدان د لوبې نه ډیر خوند واغستو ملم جبې کې به دا د انټرنیشنل سکی چمپینشپ سبا د جمعې پورس سرترسي او ریدونکو توریات کم چې ملم جبې کې هر کال د سکی یا په واوره د خویدو لوبه کیږي او دلته یو لس کال پس نړیواله یا انټرنیشنل سکی چمپینشپ وشو فیاض ظفر وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو ٹیلی ویژن مالم جبا سوات
وی او اے ڈیوا بے طرف کرا تولا رختنی باوری خبرونه ورکوي ټوئیټر @voadiva فیسبوک voadiva
اوریدونکو په څو شیبو کې د ډیوه راډیو او تلویزیون خبری خپرونه هم پای ته رسی تاسو د نننۍ راپورونه او مرکې هم واورېدلې په دې هیله چې تاسو ته هم ګټور تمام شوي وي د دې خپرونې وروسته به د ځوانانو غږ خپرونه وي چې قربانه به وي مجاهد جواد او نایله محمد تاسو هم کولی شئ چې په خپرونې کې ګډون وکړئ خپل نظر شریک کړئ او د دې تر څنګ ټلیفونونه هم وکړئ تاسو لپاره به یو موضوع هم راخیستی وي چې تاسو سره به شریک کړي د دې خپرونې قربانه وو زمونږ شهید او زما سره زما همکار شعیب زاده او د دې خپرونې پروډیوسر وو زمونږ همکار ارشاد علی او د دې ترڅنګ تخنیکی اړخ ته زمونږ سره انجینران هم وو هغوی نه هم ډېر زیاته مننه کوو تر نورو خپرونو پورې چې بیا راځو او ستاسو په خدمت کې حاضرېږو تاسو په لوی سختان تعالی سپارو سلوړه و آباد اوسئ